سن په وخت د مازیګر 4:30 بجې شي. تاسې ازادي رادیو اوریدونکي د راپور له مخې په تورخم کې د طالبان او پاکستاني پوځیان ترمنځ تیر شپه بیانې خته شوې. د طالبان د حکومت د کورونو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړ چې د یک شنبې په ماسخوتن د پرشوینو خطو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی او د نو ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي رادیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکي ویری چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي رادیو مشال څنګ د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې په پرونی جګړو کې درې پاکستانی سرتېری ټپیان شوي وو. بلخوا د راپور له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو موټرو پر مخ بند ده او دواړو غاړو ته یې لسګونه لارې بندې پاتې دي. په پام کې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا تر راتلونکي دوشنبې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سولې او د سیاسي سولیزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په وبین کې ولیکل چې دا غونډه د مارچ په 10 د ډنمارک په نوښت د امنیت شورا نوبتي مشري کوي. جوړیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو یونما مشر روز تنبایوا به هم پکې حاضر وي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات دې ورکړي. خو بشري حقوقونه او په تیر انجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز او همدارنګه خلکو اقتصادي ستونزې هم هغه مسایل دي چې په تیرو څکمو څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. پروسه خبرونه چې ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1 میلیون ډالر بسپنه ورکړي. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژې تمویل وینن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره 6.5 میلیون انډوال 500 میلیون ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې له بي ځای شوی افغانانو په تیر له خزو او انجونو سره د ډنمارکي د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام نو درناوی ز صفی ولاستان ایگزایمو د ازادی رادیو او نیوز بحث 15 دقیقه خو ته خره خلاص تویم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نخته شوی. دغه نخته دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولیا ورسره د هغو ایثار او زرګونو کسانو ناروغانو ناروغلرونکو تجارانو او د لویو گاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړی دي چې لشوخه لس ورځو راځي په تورخم کې سار دي. د فبروري له 18 د هر ډول تګراتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانیستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ده ورکړي. ورستۍ وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستانی چارواکو سره ناستو چې راپورونه لمخې د خبرې به نتیجه پاتہ ورسېدي. همدا و چې د شپې دواړو خو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نخته سره وکړي. دا چې د دې لارې بندیدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکېچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولې په دې 15 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې لدې چې خپل ملمنو ته ورشو په د تورخم د بندیدو او امدارنګ د ورستۍ نخته په اړه باندې د یو راپور په چوکاټ کې ورستۍ جزئیات سره واورو.
له ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. لسکو او درنو وسلو د دزو غوونه اوریدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینی وویل چې دا وسلواله نخته 13 په شاوخوا 12 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12 بجې د شپې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول او وسله نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریش دردامو سپوری چه زستا سر خبر کومه مایده مایده یو نیم تکیز بود.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکو چې د هم نغختل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ یو لس نیمه بجې ازادي رادیو ته دغه نخته پاړه وویل
نو مرګ جوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګیږي ځکه چې مونږ خورونو کې یو خپورې مونږ نشور پورې وته بازار او اوس یو لس دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي سات خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي دې څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوختې مرجوب لپاره څه ونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیری او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمیر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستاني لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالره زیان اوړي.
پنځه ویشت دقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست ویم. راسره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونې رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریاله او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي، دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین، مننه چې وخت مو راکړه. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسئ. زه به څه نظر ووایم دا تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کا. یو ویشتم فروری نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي. خو بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بېګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه محفظ داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کوم امیدواري چې وه پرون د اتو ورځو بعد تکلیفونه خلکو موزغمل، تاجرانو موزغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلی وو، ضرورتونه یې پوره شوي دي، بیرته خپل هیواد ته نشي تللی، منځ کې پکې روژه راغله. ډېر داسې پاکستاني تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي. اوس چې دا کم پیښه ده، بېګا شپې راسې شروع ده، نو دا هم په سمجھ کې نه راځي. او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمہوار مسؤول د افغانستان د خوانه، نه د پاکستان د خوانه، د حکومت د خوانه، یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغاني چې راشي او د ولس ته هیلت وښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی، ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي، ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده، ولې په لواړګي باندې سخته ده، ولې د دې مریضانو څه ګناه ده، د دې بیچاره خلکو څه ګناه ده. نو داسې ده چې زه نه پوهېږم، ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي. په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی. د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کې چې دا تر مرکز پورې اړه لري. د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي وایان څه شو، دا غزي ذمہوار خلک څه شو، چې هغه څه هیلت کوي دی ولس ته به څه وایي، د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته. د روژې دې میاشت ته وګوره، دغه تشویش ته وګوره، دوا په لار کې ځنډ ده، دوا نه رسیږي، سبزیانې نه رسیږي، میوې نه رسیږي، تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته، لږه به وخورم، کمه به وخورم، نه به
وخورم. په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا، د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده. پاکستان چارواکی چارواکی
مننه سنګزی صاحب لکه څنګه چې شاید حسین صاحب خبره وکړه د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی. البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت بلکې د لارې د بندېدو مهم علت اول خو جګړه خورسته اوس پښتمی محل خو دا ځل د دې مهم علت داو د دوی په وینا چې د کرشیا غاړته یعنی د صفر نقطې سره نږدې د طالبانو پولیسات ځواکونو نوی پوسټي او تاسیسات جوړول او پاکستان ورته ویل چې دا صفر نقطې ته ډیر زیات نږدې دي لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي. چې کله هغوی کار بند نه کړ نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي. چې کله پاکستان خپلې خواته څه تاسیسات جوړي یا څه پوستې جوړي نو دغه لاره بند کړل شوې ده او کله ناکله جګړې هم رامنځته شوي دي. خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بند کړل شوې ده یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل شوې ده او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنڈاپور هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دی او تر هم لارې خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دی. خدا لار د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت حالت خبري وکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره دکه چې دا لار د ایالتونو په کچ باندې نسی هواریدله یعنی نسی خلاصېدله. د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستيال والی عزیز الله مصطفی او د خاطر د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدل دي لیدل کاته دوی کړی دي ان د فبروري د 20مې سبیا تر اوسه پوری تر پرونه پوری دوی شاوخوا 15 ځله لیدل کاته کړی دي خو څه نتیجې ته نه دي سره رسیدلي. دوی چې کله هم خبري وکي دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسو او بل وایي خپل مرکز ته به ورسو یعنی داسې مستقیم خبري چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي. خدا رواني کیسې دي روانه شخړه ده یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفر نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوسټي یا تاسیسات نسی جوړولای ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي. نه به بیا یوې غاړې ته څوک پوسټي یا تاسیسات جوړي نه به بلې غاړې ته جوړي یعنی هغه د صفر نقطې په حدود کې به دغه حدود وټاکل شي نو بیا به دغه ستونزې نه وي.
صحیح مننه ښاغلی شاید حسین. کدی تاسو خپل زیانونو ته تم شو د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولس ورځو کې څومره زیان لیدلی دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته او ډېر به اوس خوسا شوي هم وي. بلې زما
ستاسو غږ راځي. دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ څونه زیان لیدلی دی او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دې نه مخکې وایسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته څنګه چې دی اعظمي صاحب ورو ورو وایي چې صفر نقطې ته دغه مشکل و د دې په وجه ګیټ بند شو. چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دی وشي دا مشکل ولې نه حل کیږي؟ د دې په شا بیا ما ته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي. پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې په هغې به مونږ څه وکړو؟ نقصان یې تا ته هم ښکاري ما ته هم ښکاري. غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دې غاړه پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړه مانې روژه د ستانکزی صاحب دونه پې سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي سرحدات بند شي نو د هغې سره ډېر لري پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دی هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی، نو د دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي؟ هسې پټکو که موږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی، په هغې کې د جوالي کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روژه ده، امید ده چې بنی به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې دا خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو مونږ چاته
نه. بله پوهېږم چې وضعیت ښه نه دی او د درکوړ د ستاسو خبره دا کراته وایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حداقل کې پی کې خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړي وي چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي؟ په دې ارتباط مو څه کړی دي په دغو شاوخوا لسو یو لسو ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب د دې خپلو خبرو په اول نقطه کې ما وویلې چې یو سړی مسؤلیت واخلي نو زه به ورته لاړ شم. افغان تجار به خوا هسې وکړي، ګډه خونه به دې خوا وسې وکړي، موږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې موږ ته ستونزه وښيي. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې هغه غاړې نه د ننګرهار نه استازی رالو، د تورخم کمی ساری وه، د دې غاړې نه چې کم کرنل دی د ملیشې یا د فوج وکاس نومېږي هغوی لاړو. څنګه وړاندې دی رو رو دواړو خپلو کې وویلې، یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کړم، او بل ویل زه به خپل مشران خبر کړم. خبرې لوبې ټوکې دي، خبرې لوبې ټوکې دي. خبرې په دې تم پوهېږي زم پې پوهېږم او پورې غاړه سرحد نه خوان پې پوهېږي. خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دې راشي، اسلام آباد او کابل دې پې خبرې وکړي. آسې دې خلکو له سترګو کې چې کوم دی خاورې اچول دي، ډزې کېږي د چا نقص دی، بارود ورېږي د چا نقص دی، غرض یې څه دی، مقصد یې څه دی، دا خلک یې رہی. داسې څه خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کېږي، تکلیف راکړول کېږي، د پوری نه پورې غاړه دی غاړه دونه دی. دوی احساس وکړي چې دا کم مسؤلین دي، او کم مسؤلیت نشي اغېسته بیا د کور کې کېني چوکۍ نه پوښي.
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دي چې وضعیت ډیر ښه نه دی، او د پاکستان اقتصاد هم متزلزله دی، نازکه دی وضعیت، او ډیر پوروړی دی. په دغه حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي، او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
خبره وړاندې کې چې نقصان او تاوان په دې باندې مونږ د حساب د مشین سره راخلو، په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهېږي، او مونږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې مونږ ته دغه تاوان نه موباسي؟ معلومه خبره ده د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې دی. یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نه ختې دی، لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختې دی. دې کې واړه تاجران دي چې کومو تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به خفروشات کېږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي. نو ستانکزی صاحب کم کم غم به جاړو، وخت مازیګری دی، او زما به خواهشي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه هم وشو، او ستونزه ده تر څو پورې چې مونږ خپلو کې مونږ ناسته نه یې کړي، په خپلو کې خپل حل نه یې راوښکلي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی. ده
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی.
دواړه غاړې ته خپله پوښتنه هم نشو کولی چې آیا ولې
بلی
نه د افغانستان اتاق کوي شي، نه دغه تجارت خونه کوي شي، نه دغه د څوک کوي شي. لوبي ټوکی دی را سره کیږي، او داسې
صحیح مننه کوم شاهد حسین سلامت اوسه. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به هم وپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خفه وو په دغه اوسني وضعیت باندې. په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د هغوی نظر څه دی؟ ډرایوران څه وایي په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو په ارتباط باندې دوی خپله څه وایي؟
او مننه ستنګزی صاحب، لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خفه دي. یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری دا هر یو په دې باندې خفه دی، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی سي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دوطرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوری حکومت وو. خو د طالبانو د حکومت پر اتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لارې بندې سي، نو دا بالکل د پټه درېدلې دي. لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی، په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده. او په دې کې د افغانستان اړخته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر تر سره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډیر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب کوو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغه پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي. او د پاکستان د خاطر د افغانستان ته ورجې دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخ دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیرو لس ورځو کې چې نن یو لسمه ورځ دغه لار چې تړل شوې ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګری د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د دې ده. او دواړو طرفو ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري زی او راځي. د چکل دغه لار بند سوی د وس دواړو طرفو ته شاوخوا 15000 لاري ولاړ دي په دو تازه میوه او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لاري چې هغه بیرته شاته ولاړ سي افغانستان خواته یا خواته ولاړ سي، خو ځینې په منځ کې ولاړ دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره اگر رستورانونه یا هوټلونه نسته په دغه لار کې، خلک دغه د لاري موټروانان یا دغه کلینران هغوی د خوراکي توکو له نشټوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چرلو به یا د اوداسو بم نه لرو، ځکه چې ولسم ورځ د بیدلته بند پات دي، نه مخته تللی شي نه شاته تللی شي. نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل فلو عام ولس کراسو، نو عام ولس یو خدایي کاروبار او ژوند اغیزمن شو. او بلخه دغه دواړو خواو ته چې د خلک دی راځي په ځنګړی توګه د افغانستان څخه چې ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته درملنې لپاره، نو ناروغان کې دلته پاتې شوی دی د خیبر پښتونخوا غاړي ته هغه خپل هیواد ته نشي اوښتلی، او که د هغه ځای راغلی دی دلته بند پاتې دي، هغه هم ناروغان ورسره دي او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي. خو ژوند یې داسې اغیزمن شوی دی چې یو خوا ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه هم ورخلاص شوی دی. نو د دې اغیز پر عام ولس باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغیزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغیزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغیزمن شوی دی، نو ټول زیات اغیزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم. یعنی غلام خان باندې کتم تجارت کیږي خو د حجم ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم ډیر کم دی، یا ډنډ پټان باندې کیږي حجم یې کم دی، همداسې د بادینی پر لار کیږي یا د چمن او ګلدار
پر لار کیږي. پاکستان لاساسي مارکیټو به هغه لارې ډېرې لري، مثلا یوه نقشه راوتي وکړه د تورخم بدیله لارې وي، نو هغه آن لکه څنګه چې تاسو یاده کړ دا څو نورو لارو باندې او هغه ډېر زیات تقریبا څو چند دا لاره اوږدېدل او ورپسې تجاران او خلک له ستونزو سره مخ کېدل.
لار هم اوږدېږي او بل محدودیتونه هم دومره ډېر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیاتې کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول، یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارد ډالرو څخه شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو ته راغلی دی. نو چې کله لاره بند شي همدا هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغېزمن کېږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري، ځکه چې هغوی تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیه ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغېزمن کېږي.
یو خبره بل هم ده چې دغې سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله او هغوی هم د دې لارې په بندېدو باندې ډېر زیات بحثونه وکړل او حکومت ته خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتي دي په دې رابطه باندې؟ هغوی څه وایي؟ ځکه چې دغه ډېر لوی تاوان د همدغې سیمو خلکو پښتنو ته رسېدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي. یعنی دا غلاري بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د عالی په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوری حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي. یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دوی دغه د فشار دی وسیله په توګه کاری. یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی پټه پټړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای، نو دا به اوس هغه د خلکو بیم آسمان تر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لاره چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستې ده لکه څنګه چې پکار ده. یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لاره ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لاره وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډېر چټپوړي چارواکي له یو بل ته ولیږي، د هغوی سره ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیته جرګه وه، بیا به حکومت و هغه د هغوی غوښتنو ته یا د هغوی پریکړو ته غاړی شووله. که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګې وسو، خو دلته جرګه یو ولسی بڼه لري، نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیره مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 15 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو هم مننه.